آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او لومړی دا رپورټ اوریدلی سئ چې د انتخاباتو کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د بایومیتریک لپاره یې د یوې جرمني کمپنۍ سره قرارداد کړی. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. ایران د شنبې په شپه د نیدرلینډ، ډنمارک او د برتانیې سفیران په پوځي رسم گذشت یا پریډ باندې د برید وروسته رایزر کړی دی. له دې مخکې د ایران دولتي خبري اژانس سیرنا راپور ورکړی چې په جنوب لویدیز ښار حواس کې پر پوځي پریډ په برید کې 15 تنه ووژل شول او 15 زخمیان شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان بهرام قاسمی دولتي رسنۍ ایرنا ته وویل دا د منونو وړ نه ده تر څو چې دغه ډلې په اروپا کې برید نه وي کړی، د اروپایي اتحادیه د تروریستي سازمانونو په لیست کې نه اچوي. ایران تور لګول دی چې دغه هیوادونه د ایران مخالفو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکوي. بلې خوا د ایران سپریم مشر آیت الله خامنایي په هغو عربي هیوادونو چې امریکا یې ملاتړ کوي تور لګولی چې دغه برید هغوی کړی دی. دولتي ټلویزیون ویلي دی چې په برید کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي، څلور بریدګر هم وژل شوي دي. دغه مراسم په 1970 میلادي کال کې د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسب ترتیب شوی وو. بلې خوا د اسلامي دولت ډلې د دې برید ذمواري منل ده، او د حواز ملي مقاومت په نامه بلې ډلې بیا د دې مسؤلیت منلې دي. حواز ملي مقاومت ډله په ایران کې د عربو اقلیت نمایندګي کوي او ځان ته آزاد دولت د جوړولو هڅه کوي. پاکستان د شنبې په ورځ د هند د لوی درستیز جنرال راوت اختار ته په ځواب کې ویل دي چې اټومي وسلې لرونکي ګاونډي هیوادونه ترمنځ سولې ته د رسیدو تر ټولو غوره لار خبرې اترې دي. د پاکستان پوځ ویان ډګر جنرال آصف غفور باجوه ویل دي چې د هند د لوی درستیز بیان مناسب نه دی، او ویل پاکستان اټومي وسلې لري، د سولې خواهش باید زموږ کمزوري ونه ګڼل سي، او که هند زموږ د هیواد پر ضد هر ډول اقدام وکړ نو موږ د تیارسۍ په حال کې یو. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آصف غفور باجوه دغه بیان لا غبرست راغلی دی چې د هند د پوځ لوی درستیز جنرال بیپن راوت پاکستان ته اختار ورکړ چې هندي ځواکونه به پاکستان پر ضد نایلان سوی برید وکړي. په نیو ډیلي کې د شنبې په ورځ رسنیو سره د خبرو پر مهال جنرال راوت وویل پاکستان هغه څه کوي چې له ډېر وخت راهیسې کوي، او زیاته کړه چې هندي ځواکونه به د پاکستان پر ضد نور اقدامات هم وکړي. خو نوموړي خبرلرونکو ته وویل چې هغه به د نوو اقداماتو په اړه د هغوی سره معلومات شریک نه کړي. اوس یې وخت راغلی دی چې د هغوی سره هغه څه باید وسي چې دوی کوي، او د پاکستان په پوځ کې تروریستان چې کوم وحشتناک عملونه زموږ پر ضد کوي د هغې باید بدل واخیستل سي. جنرال راوت زیاته کړي چې پاکستان هم باید هغه درد احساس کړي چې موږ ته یې راکوي. له دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي وو چې د سولې مذاکراتو بحالولو لپاره د بلنې په ځواب کې د هند منفي او تکبره ډکه رویه د خفګان وړ ده. د لغه وروسته ده چې د هند بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په نیویارک کې ملاقات لغوه کړ. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې پرون د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په تدخیلو کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته سوې ده. دوی وایي د تدخیلو په سره ناری سیمه کې د شومې نښتې په ترڅ کې د ډګرمن جونید په ګنون شپږ سرتیري او 9 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې لومړی برید وسلوالو پر امنیتي ځواکونو کړی چې یو پوځي افسر په ګډون شپږتنه پکښې ووژل شول. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د ایران سره په مقابله کې د عراق د پخواني جمهور رئیس صدام حسین په څیر ناکام سي. ښاغلی روحاني پرون د شنبې په ورځ وویل ټرمپ به د صدام حسین سرنوشت اخته سي. ایران به د میزایلو په ګډون د خپلو دفاعي وسلو پروګرام چې امریکا یې دومره په غوسه کړی بند نه کړي. ښاغلی روحاني همدارنګه وویل چې ایران د خپلو بالستیک میزایلو پروګرام هم نه بندوي. چین د شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه د مذاکرې وروسته لا غې لغوه کړي دي چې واشنگټن د چین په صادراتي مالونو باندې نوي ګمرکي تعرفې ولګولې. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼه وایي چین پلان درلودو چې راتلونکې اونۍ د هغه هیواد د صدر اعظم مرستیال لیوای د امریکایي مقاماتو سره د خبرو دپاره واشنگټن ته واستوي، خو نوي ګمرکي تعرفو له لګولو وروسته بیجنګ د امریکایي مقاماتو سره مذاکرات لغوه کړل. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویل سوي دي چې په افراطي ډلو افراطي ډول د الکوهول یا د شرابو چاک تر 3 میلیونو ډیر کسان مړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د یاد تازه څیړنې پر اساس د پټول نړی کې په هرو شلو کسانو کې د یو تن مړینه شي. د الکوهل او روغتیا در عنوان لاندې د روغتیا نړیوال سازمان نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر میلیونو ډیر کسان افراطي ډول د الکوهل د چلو په نتیجه کې یوازې په 2018 میلادي کال کې 3 میلیونه مړ شوي دي. او د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د لوبډلې کپتان اصغر خان او راشد خان او د پاکستان توپ اچوونکي حسن علي جریمه کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې دغه درو واړو لوبغاړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په لوبي کې داسې عمل کړی چې د اصولو خلاف او پاروونکي ګڼل کیږي. د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې سره سم به دغه درې واړه لوبغاړي د لوبي 15 په سلو کې فیس جریمه ورکوي. درې واړه لوبغاړو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سرویس څخه اوریدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د بایومیټریک د لارې د رای ورکولو د سیستم د برابرولو په اړه له یوې المانۍ کمپنۍ سره خبرې پیل کړې دي. د دغه کمیسون چارواکو په وینا د بایومیټریک سیستم په اړه 70% څېړنې بشپړ شوي دي او د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې به افغانستان ته راوړل سي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د رای ورکونکو د بایومیټریک سیستم د دار مالک په نوم یو الماني کمپنۍ چمتو کوي. د دغه کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې لا تر اوسه د دغه سیستم د ځګاوي افغانستان ته نه دی رسیدلی، خو په دې برخه کې تر 70% سیړنې بشپړې شوې دي. د هغه پر وینا 30% تخنیکی او عملیاتي سیړنې لا هم پاتې دي چې پراتلونکو درې ورځو کې به بشپړې شي او له هغه وروسته به له الماني کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړي.
د افغانستان د حکومت مسولیت دی چې د دې پیسې پیدا کړي او ورکړي. ولې راوړلې سرنګ چې کمپنۍ خبره کړې چې اول هفته د اکتوبر کې دوی به دا وسایل کابل ته رسوي او که اول هفته کې دا ورسیږي طبعا چې زمونږ مواد سره به یو ځای غته رسیږي. دا هم د افغانستان حکومت مسؤلیت به مني چې د دې انتقاد لپاره موږ ته ویژه برنامه جوړي او دا د افغانستان هغه ته رسیږي.
هغه زیاته کړه چې د دغې وسیلې کارول خورا اسانه دی او هغه کسان چې زیرک ټلیفونونه استعمالوي هم ترې استفاده کولای شي. خاغلی هاشمی ویل چې دغه وسیله په انلاین او افلاین ډول د کارولو وړتیا لري او په مټ یې په سلويختو ثانیو کې د یو رای ورکونکو مشخصات په سیستم کې ثبت کیږي. د هغه پر وینا په بایومیټریک باندې د رای ورکولو له دغه سیستم څخه به د 1400 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې هم کار واخیستل شي. د افغانستان ولسی جرګه د ټاکنو کمیسون له دغه اقدام څخه هرکلی کوي، خو په ورته وخت کې ټینګار کوي چې د رای ورکونکو د بایومیټریک سیستم باید انلاین وي او په ټاکنو کې د درغلیو مخنیوي وکړي. د دغه جرګې غړو نعیم لالی حمیدزی او حبیبی سادات وویل
د افغانستان د خلکو هغه بیومیټریک په کار دی چې یو نفر یو رای ورکولی سي، نه دوې لرای انلاین چې انټرنیټ هلته کار وکړي. دا تخنیکي مسایل ته زه نه ځم، خو هغه وخت بیومیټریک به د قبول واړي چې هر سړی د خپل رای سي استفاده کولی سي، داسې نه چې یو نفر لس رای ورکولی سي.
د رای د بایومیټریک د لارې کچېری کار سي ډیره ښه خبره ده، اما د دې لپاره باید سیستم جوړ سي دا سې نوی چې هغه ماشينونه چې په هر مرکز کې وي دی ګوته ولګوي او کولای شي چې دی لاس یې رای کار کوي.
دا ټاکنو په ورځ درای ورکونکو بایومیټریک کول دا سیاسي خوځښتونو او ګوندونو یو عمده غوښتنه ده چې د ټاکنو کمیسون له دې وړاندې د وخت د کموالي لامل د دغه چارې عملی کول ناممکن ګڼل. د افغانستان د ولسی جرګې ټاکنې د روان مریض کال د تلپاتی شتمه تر سره کیږي. د کمیسون د چارواکو پر وینا د دغه ټاکنو د عملی کولو لپاره په ټول افغانستان کې د رای ورکولو 15000 وصل مرکزونه په پام کې نیول شوې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په پکتیا کې صحي کارکونکو له خلکو غوښتنه کوي چې د سفرونو او مهاجرتونو پر مهال خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د واکسین ورکولو ته جدي پاملرنه وکړي. دوی دا کار د پولیو د محو کېدو لپاره ډیر مهم بولي. زموږ خبريال عبدالمالک شفق په دې باره کې رپورت لري.
پکتیکا د افغانستان یو له پراخو او سرحدي ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې لږه وانډي هیواد پاکستان سره د 315 کیلومترو په شاوخوا کې ګډه پوله لري. په دې ولایت کې انګور اډه، زرمیلن، کمردین بارډر او شکین هغه سلور بیلابیل لارې دي چې د سرحد بلی غاړې ته خلک پرې تګ را تک کوي. د پکتیکا ولایت روغتیایي مسولین وایي په یادو ټولو لارو کې ځانګړي روغتیایي ټیمونه موظف کړي ترڅو د خلکو د تګ را تک پر مهال د هغوی ماشومانو ته ګزن ضد ساسکي ورکړي. د دوی په خبره چې د نامنویو تر څنګ مهاجرتونه د کورنیو بې ځایه کېدل او د غراز د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د خلکو تل راتله د پولیو د وایرس په انتقال کې عمده رول لري. پکتیکا کې د پولیو د عاجلې څانګې مشر محمد نور وایي
مونږ خو دغې ټولو کورنیو څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې کله دوی د پاکستان او افغانستان د سرحداتو د تیرېدو په وخت کې خپل ماشومان باید د ګزان د مرض په ضد باندې واکسین کړي. کسان پر ځای کې مونږ داسې ګمارلي دي چې بدون دیدو نه چې د چا وخت ضایع شي باید په ډېر داسې عاجل ډول د دې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
پزل د جاني خيلو ولسوالي اوسیدونکو دی او د پولیو ناروغي د لمنځوړلو په برخه کې لسو میاشتو را پدی خو دند تر سره کوي. هغه ل خلکو غواړي چې د مسافرت پر وخت خپل ماشومان د پولیو ساري ناروغي پر وړاندې واکسین کړي.
دغه کوم ماشومان سي دي مثلا موږ تاسو کوچانه ورونه لرو تیا کوچان ورونه دي تیا او یا نور ملکو ته تګ راته کوي تیا بارډرونو باندې موږ خپل باندې الته واکسینانو د پاره ټیمونه هم سته خو باید غوی دغه تلوار و نه کړی ځکه دا د هر ماشوم حق ده. له 15 کلو څخه هغه په دې خپل حق باندې خبر هم نه ده باید غوی خپل ماشومان واکسین کی.
د شرن روغتون مخته موظف شوی واکسیناتور تاریک روغتون ته مراجعه کوونکي کسان و دروي او تر 15 کلنې کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي. دی وایي هغه کسان چې له وزیرستان او لری ځایونو دغه روغتون ته راځي باید ماشومان یې حتما واکسین شي.
تر راته وی دي چې د بارډر خلک او د ولسوالۍ خلک تر دغه اندازه کې زیات باید واکسین شي. ډیر د دقت په اوسه او ډیر صحیح واکسین باید ورکړل شي. دقت چې دغه ماشومان به نه پرېږدي که هغه پاته شي خو دا باید هېڅ پاته نه شي. دا ماشومان که د ولسوالۍ والو د بارډر والو یا وزیرستان چې کوم ماشومان راځي.
د کندهار د ورستۍ پیښې په ګډون سږ کال په افغانستان کې د پولیو 14 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د صحي کارکوونکو په وینا یو شمېر دغه پیښې له مهاجرتونو بهر او په کور دننه له سفرونو سره تړاو لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
امریکایي ساینسپوهان وایي چې نن سبا د شاتو د مچۍ په څیر هغه ګټور حشرات مخ په ورکېدو دي چې د انسانانو د ژوند د چاپیریال د نظام په پاک ساتلو کې حیاتي رول لري. په دې اړه زموږ همکار سید سلیمان شاه په واشنگتن کې د امریکا ژغ د تلویزیون د خبریال فیت لاپیدس د رپورت خلاصه تاسو ته در اوروي.
ساینس پوهان ګوري چې د شاتو د مچیو ورورکو او پتنګانو په شمول د الوتونکو ګټورو حشراتو شمیر مخ په کمیدو دی. هغوی په دې باندې سم نه پوهیږي چې سبب یې څه دی خو وایي کیدای شي چې د ممکنه سببونو په جمله کې د هابیټاټ یا د ژوند د طبیعي چاپیریال له منځه تلل، د حشراتو په ضد د کیمیاوي دواګانو استعمال، د وحشي او ځنګلي بوټو وهل، پر یو ډول فصل باندې اتکا، د موزیرو حشراتو یرغل، د رڼا ککړتیا، پر لوی لارو او سړکونو باندې د ټرافیکو زیاتوالی او د ځمکې د اقلیم بدلون پکې شاملی. خو ساینسپوهان فکر کوي چې وغه توجه شاید د بنی بشر په لاس د ژوند د چاپیریال تباه کولی. پتنګان او ورورکی چې د ښکلو ګلانو په خوړلو ژوند تیری په همغه شانې رنګونه هم ښکلي او ښایسته وي. خو ښکاري چې اوس په هغومره شمېر نه لیدل کېږي لکه چې په تیرو کلونو کې به لیدل کېده او همدا وجه ده چې ساینسپوهان پریشانه دي. همدغه ښکلي او ښایسته حشرات ډېرې زیاتې ګټې لري د نباتاتو په پولینیشن کې مهم رول لوبوي. کوم خوراکي مواد چې موږ خورو په سلو کې اتیا د همدغو ګټور حشراتو د فعالیت په برکت حاصلېږي.
Not just in a minor way but in a major way on a diversity of insects doing a diversity of things.
دا د امریکا د ډلاویر ایالت د پوهنتون د انتومولوژي یا د حشراتو د پیژندلو د څانګې د استاد پروفیسر ډوک تلامی غږ دی. زموږ د ایکو سیستمونه یا د ژوند د چاپیریال قدرتي نظامونه مستقیما تر یو زیات حده پورې د هغو ډول ډول حشراتو پورې اړه لري چې په مختلفو لارو چارو سره خپله قدرتي دنده سرته رسوي او د ځمکې په مخ د انسانانو د ژوند د بقا او د ډایورسټي یا تنوع لپاره کار کوي. خو کله چې موږ په خپل لاس دغه ګټور حشرات له منځه وړو او یې شمیر کموو، په حقیقت کې د ژوند د چاپیریال د تباهۍ په لورې ګام اخلو. ولې د دغو ګټورو حشراتو وجود حتمي او لازمي دی؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې هغه ډول ډول سیستمونه یا نظامونه چې د ځمکې پر مخ د انسانانو د ژوند بقا تضمینوي موږ له منځه وړو، ځکه همدا سیستمونه دي چې سالم او خوندي ساتلې موږ سره په ژوندي پاتې کېدو کې مستقیما مرسته کوي. که فرضاً موږ په یو ښار کې هم ژوند کوو، د پاکو او سالمو قدرتي نظامونو نه بغیر زموږ ژوند امکان نه لري. دا هغه قدرتي نظامونه دي چې د حشراتو نه بغیر فعال نشي پاتې کېدای. حشرات د خپل خوراک لپاره پر وحشي او ځنګلي بوټو او ګلانو باندې تکا کوي او هم ورنه د خپل سرپناه لپاره کار اخلي، چې دا دواړه اوس په متحده ایالاتو کې مخ په کمیدو دي. اټومولوجست ډاکټر لامی فکر کوي چې زیاتره امریکایان اوس د هغه د علمي روش په پیروي خپل باغونه پرېږدي چې ځنګلي واښه او بوټي پکې راشنه شي او د پرې کول نه ډډه کوي. اوس په امریکا کې د یو زیات شمیر کورونو څښتنان له دغه کار سره علاقه لري. هغوی تل دا پوښتنه کوي، په څه شان کولی شم ایکولوژیکي ماحول یا چاپیریال خوندي او پاک وساتم او له بربادۍ نه خوندي وساتم؟ ویلی شم چې په دې اړه اوس د خلکو علاقه او دلچسپي مخ پر زیاتېدو ده. د متحده ایالاتو په یو شمېر ایالتونو کې د عمومي لارو او سړکونو په سر د طبي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې پیل کیږي، داسې چاپیریال چې حشرات پکې په سالمه او خوندي توګه ژوند کولی شي. د امریکا د میریلند په ایالت کې د یوې درې کلنې علمي څېړنې له مخې نه معلومیږي چې اوس د سړکونو په سر او د هغو لارو په سر چې شنه واښه پکې او بوټي پکې ولاړې حشرات بېرته ورته راځي او د شاتو د مچیو لپاره مناسب ماحول پکې موجود دی. په دې معنا چې ژوند بېرته خپل مخکینی حالت ته راګرځي.
We're also seeing a lot of bees coming back. Many we've had over
دا د میرلند پونتون د انټومولوژي د څنګې د محصلې لیسا کوډر غږ دی. هغه وای ایکو سیستم یا د ژوند چاپیریال د ساتلو لپاره هلې ځلې به د شاتو مچیو، پتنګانو، ورورکو او انسانانو سره یو شان مرسته وکړي چې هوسا او آرام ژوند وکړي. سر سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف رپورت ورکړي د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د هغو ماشومانو شمیر زیاتیږي چې په سیمه کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو په نتیجه کې اعتماد سوي دي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ لیږلی دی.
په خاصه توګه په ماشومانو باندې د ایبولا ناروغي تاثیر کړی دی. د یونیسف په رپورټ کې راغلی دی د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو په نتیجه کې ګڼ شمېر ماشومان مړه شوي دي. دغه رپورټ وایي نورو د پلار او مور نه یو یا دواړه یې د لاسه ورکړي دي یا ځان ته پاتې شوي دي، خپل ځانونه په خپله ساتي. په داسې حال کې د دوی مور او پلار د ایبولا د ناروغۍ د علاج په مرکزونو کې اچول شوي دي. یونیسف نتاق کریستوف بولیراک وایي د ده او د مرستو د رسولو نورو ادارو تر اوسه پورې 155 ماشومان پیدا کړي دي چې اعتمان شوي دي یا پلار او مور نه جدا شوي دي، څوک سرپرست نه لري. دی وایي دغه ماشومان په بې سارې توګه بې وزله دي. بولیراک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Children who lose a parent due to Ebola are at risk of being stigmatized, isolated or abandoned. In addition to
هغه ماشومان برسره پر دې چې پلار او مور یا لومړی سرپرست له لاسه ورکوي، د ایبولا د ناروغۍ په نتیجه کې مور او پلار یې مري، د بدنامۍ اپرې خودلو یا د منځوي کېدو د خطر سره مخامخ دي. بولیراک زیاتوي یونیسف د دغو ایتم شوو او جدا شوو ماشومانو د جسمي، احساساتي او رواني ښه والي په باره کې اندېښنه لري. دی وایي د دې اداره د مرستو د رسولو پروګرامونه داسې منظم کوي چې د هر ماشوم ځانګړي ضرورتونه پوره کړي. بولیراک بیا وایي:
For instance, a newborn who has lost his mother has different needs than a school-aged child. Our support to an orphaned or unaccompanied child typically includes
د مثال په ډول نوې زکیدلې ماشوم چې مور یې له لاسه ورکړې ده، ضرورتونه د هغه ماشوم نه فرق کوي چې ښوونځي ته ځي. زمونږ په هغو مرستو کې چې د یتیم یا منځوي شوي ماشوم سره کوو، رواني، ټولنیزه پاملرنه، خواړه، مادي مرسته او په ښوونځي کې داخله شامل دي. د ایبولا د ناروغۍ خپرېدل د اګست په لومړۍ نیټه په جنجال ځپلي شمالي کیو او ایتوري ولایتونو کې اعلان شوی. د ایبولا ناروغۍ د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې خپره شوی او د هغې نه راپه دیخوا دا لسم ځل دی چې په دغه هیواد کې د ایبولا ناروغۍ خپرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې 140 تایید شوي او احتمالي پیښې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې پیدا شوي دي، او په دې کې هغه 90 کسان هم شامل دي چې له دغې ناروغۍ نه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO رپورټ ورکړی دی په ځینو سیمو کې د دغه مرګانی ویروس په محدودولو کې پرمختګ شوی دی، مګر خبرداري ورکوي دغه مصیبت لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی او ډیر کار په مخ کې پروت دی چې د دغه ناروغۍ په منځ وړلو کې باید مبارزه وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډ کې 3,00,000 افغانۍ د ولوار اندازه ټاکلې. اوس مهال په پکتیا کې ولوار له 15,00,000 افغانۍ نیولې بیا تر 10,00,000 پورې رسیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ را لېږلې دی.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو تر څنګ پکتیا کې هم جګ ولوار جدي ستونزه بلل کېږي. د وضعیت ګڼ شمېر ځوانان دې ته اړ ایستلې چې د ولوار پوره کولو لپاره آن مسافرۍ ته هم لا وتړي. د همدې ستونزې د حل لپاره نن په ګردیز کې قومي او مذهبي مشرانو د وی پریکړه له مخې د ولور اندازه 300,000 افغانۍ وټاکله. په داسې حال کې چې د ولور لوړه اندازه 10,00,000 افغانۍ ته رسیږي. دینی عالم حبیب الله مستعان د یادې پریکړې په اړه جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې دا کار د اسلامي احکامو له مخې ناروا وباله. هغه وایي:
کله چې واده سي او کور ته ځي، د نکاح په مراسمو کې هم ته ناست یې، ته د نکاح غادې دی، هغه مهر یې ته ټاکې، مهر یې مسما یې ټاکې، او بیا کله چې دا ودیږي او یو په هم ته نه ورکوې او هغه کور ته تسلا ځي، څومره د افسوس ځای ده. تا ته خدای حکم کوي، رب الجلیل تا ته حکم کوي چې اے پلارا د دې نور حق دی ورکه، او څه دی ام پرندې هغه حرام پیسې په خپل گیړه کې اچوي.
همدارنګ د کتونکو په وینا د دې لپاره چې زوم د خسرګنه یا یاد نور خلکو له پیغور سره مخ نشي، په ځینو مواردو کې د ولور د پیسو پر کول په خاطر د جنایي جرمونو مرتکب هم ګرځي. د پکتیا قومي مشر عبد الله مجاهد د ټولو پښتني سیمو خلکو غوښتنه لري چې د ولور اندازه راټیټه او د ټولنې د خیر ښېګڼې په خاطر پر اقتصادي ستونزو سربېره د اجتماعي مشکلاتو مخنیوی وکړي.
په د واده او مراسمو کې ډیر غزاف مصارف دي چې د اقتصاد له مخه موږ ځوانان نشي کولی چې په خپل وخت سره نکاح شرعي چې دوی حق ده چې والدین ورته وکړي او هغه نه دوی محروم دي که جلکې دي هلک دي د دین محروم و دوی مخنیوی مو وکړه.
په ورته وخت کې د پکتیا مدني فعالان وایي چې د جګول ور د غنوړ کلتور پر ځوانانو سربېره د نجونو هغه امیدونه هم وژني چې د خپل نوي ژوند په اړه لزان سره لري.
دا ډیر اړینه ده ځکه چې چیرته د قومونو له خوانه، د مخاورو سپینګیرو له خوانه د کومې پریکړې سیوسي او عملی بڼه غوره کی، دا ډیر مثبت نتیجه ورکوي. تر ټولو ښه مثبت نتیجه اوله دا ده چې موږ اکثرا ځوانان د همدې پیسو د پیدا کولو لپاره صدې یا د ولور پیسې پرې کی یا هم د ودونه وکي یا هم خپل ژوند کې نور بهبود راولي په نور اقتصادي ارسو کې، اجتماعي ارسو کې. د دې لپاره دی اکثرا قاچاقي زی بهرنوي هیوادونو ته.
تر دې مخکې هم د پکتیا، خوست او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د ټیټ ولور په برخه کې د قومي جوړښتونو پر اساس پریکړې شوې، خو د ناسم تطبیق په صورت کې مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. له مذهبي اړخه د ولور په نوم د پیسو اخیستل او ورکول له اسلامي احکامو سره په ټکر کې عمل بلل کیږي. اسلام مقدس دین یوازې د مهر د ورکړې حکم کړی چې کومه اندازه یې لس درهم دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ایرانی مطبوعاتو رپورټ ورکړی د دغه هیواد د عرب اهواز په سیمه کې په نظامي رسمي گذشت باندې په حمله کې 25 تنه وژل سوي او په لسګونو نور زخمیان سوي دي. جمهور رئیس روحانی د هیواد له امنیتي قواو څخه غوښتي دي تصمیم ونیسي چې څوک د دغه حمله تر شا و. خبریال ایدوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهره څخه دا رپورټ را لېږلې دي.
په وسلو سنبال وسلوالو کسانو د جمعې په ورځ د ایران د عرب اهواز په سیمه کې د نظامي رسمي گذشت په برخه والو لس دقیقې په اتوماتو وسلو ډزې وکړې. په دغه حمله کې لږ تر لږه په لسګونو کسان ووژل شولو او په لسګونو نور ټپیان شولو. راپورټونه وایي اکثره دغه وژل شوي او ټپیان شوي کسان د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي پورې ارتباط لري. د ایران تلویزیون هغه امبولانسونه ښایي چې په لسګونو زخمیان نږدې روغتونونو ته انتقالوي. په داسې حال کې ژوندي پاتې کسان د ټپیانو سره مرسته کوي.
برابر روالی که در واقع ما برای یه رژه باید پیش بینی بکنیم، نیروهای مسلح در میدان اصلی مسیری که بلوار قدس معروف در اهواز در حال رژه بودن.
د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي قومندان حسن شهور پوری چې د خوزستان په ولایت کې وظیفه ده د ایرانی تلویزیون ته ویلي دوه حمله کوونکي ځای په ځای وژل شوي دي. درېمې په روغتون کې له زخمونو نه مړ شو او څلورمې نیول شوی دی. د ایران په تلویزیون کې جمهور رئیس حسن روحانی او نور لوړ رتبه چارواکي لیدل کیږي چې په تهران کې له بل نظامي رسمي گذشت نه روانېږي. په تهران کې نظامي رسمي گذشت د ایران عراق د جنگ په یاد جوړ شوی و او دوی سمدستي وروسته د خوزستان د حملې په باره کې خبرې وکړې. د دغه حملې په باره کې زه د نقیز رپورټونه و چې څوک مسئول دی، مګر د اسلامي دولت ډلې او یوې بلې ډلې چې ځان ته د اهواز د ازادۍ لپاره د عربو د مبارزې تحریک وایي د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. د دغې ډلې نطاق یعقوب حور ال اتستاری د بی بی سی راډیو پارسي څانګې ته وویلې د دغې ډلې د حملې هدف ملکیان نه و، که څه هم چې ایراني مطبوعات ادعا کوي په دغو تلفاتو کې یو شمېر ماشومان او خبریالان هم و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلي یو خارجي رژیم د هواز د حملې لپاره ترورستان استخدام کړي، روزلي، په وسلو سنبال کړي او پیسې ورکړي دي. د دا ادعا هم وکړه چې تهران به د سیمه ییزه تروریزم ملاتړ کوونکي مسؤول وګڼي او دی د دارنګ حملو مسؤول هغه څوک ګڼي چې دی ورته د دوی امریکایي باداران وایي. راپورټونه وایي ایراني مطبوعاتو د دغې حملې مسؤلیت په اسرائیل او سعودي عربستان دواړو باندې اچولی دی، مګر داسې شواهد یې وړاندې نه کړل چې دغه ادعا ورباندې ثابته کړي. د ایران د مطبوعاتو په قول جمهور رئیس حسن روحانی په چا باندې تور ونه لګاوه، مګر د هیواد له امنیتي قوا نه غوښتي دي پریکړه وکړي چې څوک د دغې حملې تر شا و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.